دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې زه بوریوال کاکړ د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې غړې کې تاسو ته هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې تاسو وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له عبدالحی کاکړ څخه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم د پروتي الوتکې د پیښو د پلټنو امر وکړی دی. د امریکا دفاع وزیر د خپل هواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. د جنوبي کوریا پارلماني غړي او د ولسمشر پارک وین های د تورنولو لپاره رائے ورکړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سر نږدې د الوتکې پریوتو پیشي شفافه او آزادانه پلټنو حکم کړی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیشو په اړه یو غونډه تول په پلټون کې کمیټې کې دی. د پاکستان هوایي ځواک یو لوړپوړی افسر هم شامل کړای سي او دا چې د پیشو پلټنې دي ژر تر ژره وکړای سي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی ای الوتکه له چترال اسلام آباد ته پلار و چې د پټ آباد له حویلیان سر نږدې پریوته او په کې د عملی غړو په ګډون 48 سپاره کسان ووژل سو. د پاکستان چیف جسټس ویلی د خپل چوکۍ څخه د ریټایر کېدو او د عدالت د ژبې رخصتیانو له وجې د پاناما استادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې اوریدل کېږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اوریدنې پر مهال جسټس انور زهیر جماری وویل د ریټایرمنټ وروسته به د پاناما استادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړیږي. نوموړي زیاته کړه د پاناما استادو په لټون لپاره یو کمیشن جوړوي چې بیا څوک ونه وایي د دلایلو او ثبوتونو موقع ورنه کړل شو. د تریک انصاف وکیل نیم بخاری وویل که کمیشن جوړ سو نو دوی به له مقدمې بایکاټ وکړي، خو د وزیر اعظم نواز شریف وکیل بیا وویل د عدالت هره فیصله به ورته منظوروي. د کورمی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تریک طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي یوې ډلې مشر فضل سید حقانی وژل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال ایډیو ټول پیښه تیر ماښام سوی ده. د په خبره حقانی خپل ساتونکی وژلی دی خو نور معلومات ورسره نسته. د فضل سید حقانی یو ویان هم د نوموړي او د ډلې بل کومندان شیرزمان وژنې پخلای کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ساتونکي ولې دوی ووژل. حقانی په 2011 کال کې له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل سوی وو او د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم یې بله وسلواله ډله جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې یې شاوخوا 13,000 کاله پخواني آثار موندلې دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال ایډیو ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 113 آثار موندلې دي. هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لواړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروې پیلوي. د امریکا دفاع وزیر د خپل هواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. اشتن کارټر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او خپل ځواکونو سره تر لیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. وروسته دواړو مشرانو خپل خبري غونډه وکړه. اشرف غنی پر دې موقع اشتن کارټر ته وویل چې د امریکا ځواکونه له دوی سره اوژه پر اوژه درېدلې دي.
اتحاد د مدیریت په دوران کې دوی جنگي ماموریت ختم شو او موږ له هر امریکایی اسکر نه او هر امریکایی افسر نه چې د انتقال له دورې نه مخکې موږ په خاوره کې قرباني ورکړې او موږ سره اوګه په اوګه درېدلې دي مننه کوو.
امریکا په افغانستان کې له زر اسکر لري چې کاري د افغان ځواکونو د ماموریت ملاتړ او د هغو روزنه ده. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکان شي. یو مشر قاضي سلیمان حمید د خبرو لاري د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه. د عالمانو شورا په غونډه کې د کم هیواد نوم وانه خصل سو. د شورا پر وسوال ژغ وکړ چې د حزب اسلامي په چیر دي د افغانانو په مشري خبرو تکشيني او سولې دي وکړي. د جنوبي کوریا پارلماني غړي او د ولسمشري پارک ګوین های د تورنول لپاره رائے ورکړي. پارلمانن په 224 مثبت رائے او 95 منفي رائے سره پارک ګوین های له ځخه په موقتی توګه واک واخیست او د لومړي وزیر هونګ کیو هان ته وسپارلې. پارک ګوین پر دې مقاول د پارلمان د فیصلې درناوی کوي.
저는 کوکه حکومینه
دا وایز د زړه لکومې د پارلمان او د خلکو ژغ منم او د زړه اخلاص د هله کوم چې دا مسله یا کنفیوژن به په شتوګه حل سي. عدالت په پریکړه کوي چې آیا پارک د تل لپاره لچوکی لري کړی او کورته بیرته د ولسمشری په توګه د کار دوام اجازه ورکړي. عدالت د پارلمان فیصله ومنله نو هغه پارک به هغه لومړی ولسمشروي چې په جمهوریت توګه انتخاب شوی او لواک لري کړل شوی. پر پارک لخپل دندې د ناوړه ګټه پورته کول او لخپل ذاتی ملګرو سره د جنوبی کوریایي شرکتونو څخه په پیسو اخیستو کې د مرستي تور دی. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې 13 ورځ روس ویلي وو د ولسي خلکو د وټو په خاطر عملیات درولي، خو اني شاهدان او څارونکي وایي د یغیانو پر ځایونو د ګورو اورولو او هوایي بمباری رپورټونه ورکړل شوي دي. د یغیانو ترکی میشته ډله جبهه شامیه ویاند رویټرز خبري اژانس ویلي چې د نورو ورځو په شان د هلیکاپټرو او هوایی او جنگی الوتکو بمباری روان او راکټونه ورول جاری دي، خو دغه په وینه هیڅ بدل سوی نه دي. په حلب کې موجود د رویټرز خبري اژانس خبريال رپورټر کوي یوازې په نیمه غانټه کې نه ځله د هوایی بمباری شغ اوریدلې دي. د جاپان حکومت اندازه لګوي چې د جوهري بټۍ ځپلې فوکوشیما پر صفای شاهي یو سل نوی عرب ډالر خرڅ راسي. نن قرسوی د اټکل تر پخوانی اټکل دوه چنده زیاتی او حکومتي کمیشن ویلو په پای کې شاید خرڅ زیات سي. په دې کې اوی عرب ډالر د بټی لمنځه وړلو لپاره دی. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم سراج ظهیر د موسم او کرنسی حال دور کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ غستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.04 روپۍ او 1.05 پیسې او په 1.05 روپۍ یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 9.05 پیسې او 9.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 5.40 روپۍ او 5.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است خبرونه درته عبدالحی کاکړ او سراج ظهیر وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی دی چې د الوتکې د لویدو پیښه دی په جدي او چټک توګه وڅېړل سي. بل پلو په دې الوتکې کې د وژل سو کسانو د پیژندګلوي لړۍ لا هم دوام لري.
یو چاینیز وو هغه شکل واځي او یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو هغه واځي او بل چې کم بی جاس کې هیروستس او بی اغی لاکټ او په غاړه کې کنه هغه دې کور ولا شناخت کړل.
د پاکستان د هوایی کمپنی یو پخوانی هوا باز وایي هلته بالکل نړیوال معیارونه ساتل کیږي.
موږ بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول باندې د دنیا سټانډرډ دی موږ پاکستان کې فالو کوو.
د سیمیز چارو کارپوهان وایي پاکستان باید په افغانستان کې د امن لپاره جدي رول ولوبوي.
پاکستان د قسمتې نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان صرف په دې پوهېږي چې طالبان باندې جو واسي چې راشي خبرو ته کېنی جنه یا به موږ دا کوو دا به وګدا د حل لار نه ده.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان نومي وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی وژل شوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي اوس یو شمیر طالبان په دې پوهېدلې دي چې روانه جګړه افغان وژنه ده. او لرغون پوهان وایي په خبر ایجنسی کې 1.5 لک کال په خوانی آثار مندل دي.
انسان چې کله غار کې اوسې دوه 1.5 لک کال زړه آثار مونته ملو شي پر اکارمس کې. دا چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو مونته رابطه شي دوه اوډه زیات انتظار کې.
د دیهار څاوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته ورجست د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافی او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل سي. د چهارشنبې پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چترال اسلام آباد ته پر لار واچې د بټ آباد له حویلیا سره نږدې ولویده او پکې د عملی غړو په ګډون اته سلویش کسان ووژل سو. رفعت انجم پری رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د پی آی الوتکې تحقیقات دی زر تر زره تر سره شي. تیر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټی یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم ویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته دایا جاری کړل چې هغه د متاثر کورونو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغه سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړ شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زره مکملولو هدایت هم جاری کړي. بل خو د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د اپټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوي او د اسلام آباد په هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپل خپلوانو ته حواله شوي دي. البته کپی حکیم مړ شوي ایئر هوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړایچ د هغه لور او د خز جسدونه د غوی رشتہ دارانو ته ورکړي شوي. غیرستو جنازی هم وشوی. یاد اتوی چې پاکستان ایئر لائنز پی کې شپک شپګیو الوتکه د دسمبر په اوومه د چترال نه اسلام آباد ته راتلو پر وخت د اپټ آباد په حویلیه کې د حادثې ښکار شوی و. شپکې د عملی کسانو په شمول اته سلوی کسان مړه شوی دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان هوایی الوت ملي ادارې پی آی ای په لویدل الوتکه کې د وژل سو پیژندګلوي یا شناخت بهیر روان دی. دا چې داسې پیښ وسي نو بیا پکې د وژل سو شناخت څنګه کیږي؟ عبدالحی کاکړ یې پاړه رپورټ لري.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پریوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خو یې آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب شوي او شناختې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل شوي وو او هلته موجود ډاکټر جانګیر بشالی ریټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل سو.
پنځو کسان داسې وو چې د یو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بی جاس کې هیروستس وو کنه، د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې کنه، هغه د کور والا شناخت کړل. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټېلا والا خپې کې کنه، او هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این اے ټیسټ لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متیولا وای ڈی این اے معائنہ یہ واضح نہیں لار دا چی دے یو کس کرا شناخت کبھی مڑی د شناخت نوری طریقے ہمستا. د ډاکټر جانګیر پوینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
نجی لا وایکین دی غوی او پیژنی لکه څنګه اوس دغه چې کوم مزره هیروستو سوا ری چې کوم نه ری په غړی کې لاکټ وو نو هغه خاوندو پیژندلو. ها موس او بل کوم زمونږ د بایومټریک سیستم ولا کوم هغه یې کنه یانه یو غوړی خبره چې موږ فینګر پرینټس وی کنه نو هغه فینګر پرینټس کوم پوسیبিলিটি کې دی چې چیرې دا شی نو هغه شنه غوړی راغران نه چې تم له چې یو یو ټوکر را جمع کی وو یو هغه ته یو باډی ته جوړه کی هغه شنه غوړی راغران نه.
د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټران وایي هڅه کوي چې د مړیو ډی این اے ټیسټ ژر تر ژره وکړي چې دا رنګ پلوان تر زیات کړاو او تکلیفه تیر نسی.
عبدالحی کاکړ وو. او په دې اړه یو بل رپورت هم لرو چې آیا په پاکستان کې کارول کېدونکې الوتکې په هغه معیار پوره دي لکه څنګه چې په نړۍ په نورو هیوادونو کې الوتکې کارول کېږي؟ زموږ همکاري ملیحا امیرزاده په دې اړه د پاکستان له یو پخوانی هوا با سره مرکه کړې او پر اساس یې دا رپورټ برابر کړی دی.
د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز له چتراله اسلام آباد تلونکې الوتکه د فنی خرابۍ له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې اته سلوېح کسان مړه شول. د تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایرلاین یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پریوتو په پیښه کې 120 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پریوتې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي ول. دا په تیرو 100 کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوې دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د 30 کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول والے د دنیا سټانډرډ دی. اکاو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی پی آی اے کې دا ټول چې کوم انجینران دی دا لایسنس دی دا چې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه شیزونه یې په فلاین کې ډېر ضروري. یو وی انجینیرنګ ټیکنیکل چې جیاز مینټیننس پک کیږي او کنه کی. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټس ټرین پراپرلی او نه. دا چې کوم ډپارټمنټس دی د دې
شاهد حبیب وای دا سینوی چې ګواکې یو جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلک چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو سپیسیفک ټایم پورې استعمالیږي نمبر آف آرس کې. د هغې نه بعد جهاز چې کوم دی ریډنډنت شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوې دي په سیمه کې نوي ائتلافونه جوړیږي چې په سیمه ییز حالاتو ډېر ژور اثرات لرلی سي. په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې ښې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونو سره اړیکې پراخولو هڅه کوي. په سیمه کې د نوي ائتلافونو د پاکستان رول او د دې په ترهګرۍ ضد جګړه کې به تغییر ولري. ګل ایاز پری رپورٹ لري.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبي ایشیا کې هم نوي سیمایز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمایز چارو پوها تلت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډېر لوی بدلون راوستل دي او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي.
So obviously Russia is quite wary and disturbed about this development.
ظاهر خبر ادا چې د پرمختګ سره روس خپه دی ځکه غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان لدینه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخته چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې لوجه پاکستان ته ستونزې جوړ شوې دي.
کاربوتل مسعود ویل چې سیمایز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي. باید چې دا د یو بنیاد وګورئ چې په دې باندې یو نوی پاکستان یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا شو شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي او په دې کې افغانستان هم شامل شي په دې کې نور هېوادونه هم شامل شي. دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هېوادونو ته نږدې شي. خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې خې کېدې شي. د زیاته کړه
پاکستان د قسمتي خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټولو دغه کې په دې نه پوهېږي چې افغانستان ځای د عالم مشر دی. صرف په دې پوهېږي چې طالبان باندې جو واسي چې راشي خبرو ته کېنی دي چې به موږ دا کوو دا به ګډا د حل لار نه ده. زور باندې که څو خبرو ته کېنی ا خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت یې دوه سره اهداف بدلیږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي نو واړه هیوادونه به خپل ګټو ته ګوري او هغه طاقتونو سره به یو ځای کیږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړیدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه ویل
قوتونه غټ غټ راغلل نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو. همدغه خبره ده چې دوی بام نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي. دغه بام شاید ځکه چې ځان به بچ کړي نو نان سټیټ ایکټر اکټیویټي به ډېره زیاته خو د افغانستان سره خاص کر که زمونږ اړیکې ښې نه شي نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبانو د افغان گورنمنٹ د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نوی خاصوي نو دومره د معاملہ ډیر کړکچن ده.
قسم کارپوهان وای چې په سیمه کې سیاسي حالات ډیر بدل شوی دي او نوی ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي. خو دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هوادونو ترمنځ د اړیکو ده. تر سوچ په سیمه کې هوادونو اختلافات پر ځای ساتي نو د سربه ترهګری نور زیات شي.
ګلایازو په کورم کې د تیری کې طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی او یو بل کمانډان شیرزمان د زیارت په ماشام په سرو غړګو کې وژل شوی دی. معلوماتو تر مخه د کوزی کورمې په سرو غړګو کې په خپل کور کې د وسلوالې ډلې مشر او بل کمانډان د خپل ساتونکو په ډزو کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزې په ریپورت کې
د تحریک طالبان اسلامی پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دل رسنۍ سره د او کمانډر شیزومان چې کمانډو په نوم پیژندل کیږي د مرکېدو په خلې وکړو او دای اول چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډی ګارډ لخوا وژل شو چې ډېر زیات اعتبار پرې کولو خو د رسنیو ته دا څرګنده نه کړه چې د دوی ترمنځ په کمې خبرې اختلاف راغلی و. انتظامی چارواکی تحصیلدار امبرز خان هم دغه خبره تایید کړه او ویل چې د تحریک طالبان اسلامی پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی بل ملګری سره مټ شوې دي.
دا خو د مانګټ ان کې شي ما خام نو پورا دغه نشته ده چې پسې شو یو څه ده کنه یو په زر سعید او فاتح دی او یو دغه فاتح دی دا
دوچت سیمه مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کاله دی د تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلوالې ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خود کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو. په سیمه کې دغه ډله له ترهګرینه علاوه د تاوان لپاره د انسان تختونې په پیښو کې هم ککړه ده. د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوي د ځانمرګي زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخستله. په دې برید کې درې څلوېخ عام وګړي مړ شوي وو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی مشال لوډیو توای تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هسې هم ډېره کمزوري شي و مولانا فضل سعید حقانی لمړ کې دوه سره خپل وجود هغه شان برقرارو نه ساتي.
فضل سعید کوم ډېر نږدې تکرا کسان وو هغه یا څوک خپل مرګ باندې وفات شول څوک مختلف واقعو کې مړ شول دینه علاوه سټیټیوټ هغه سکیورټي فورسز ونیولو پنځلسونه زیات داسې تکړه د فضل سعید کسانو چې هغه د نږدې وختو کې سکیورټي فورسز ته سرینډر شول ځانونه یې ویر کړلو. د دې څه کمی کروایانې وې کومې علاقو کې کروایانې وې هغه هم محدودې پاتې شوې وې او ایمو د خپل د فضل سعید او فوچول د دې پارتي په بیا خاصیت مته نه لګیږي چې ژوندۍ پاتې شي.
مولانا فضل سعید حقانی چې پاکوړي کې له حقانی مدرسې څخه دینی تعلیم ترلاسه کړی و شیعاګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول په سر 5 میلیونه روپۍ نامو. په مندره کې برجو پونم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی و چې پکې درویش وسلوال طالبان مړ شوي وو. له دغې برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی و خو د دوه پلوان احمد سعید او زاهد پدے کے مرشی بیبو. تاریخ ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښې موکې پیدا شوې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل وال بیګا مشال راډیو ته وویل ډېر رای طالبان په دې پوهېدلی دي چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کېږي چې پکې بهرنۍ کړۍ لاس لري. ده وویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي، خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیل وال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي.
رابطه های مستقیم موثرترین رای یک درک متقابل و
زاخیل وال وایي د سولې په تړاو د متقابله درک او ښې هڅې لپاره یو مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجود دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. هم دا درک په طالبانو کې شته، هم دا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخل وال همدار از ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابت کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمی خبرې د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لار کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرحیږي چې سورزی وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی و ارزاو. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. زاخیل وال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو، هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دی غوښتي. د زاخیل وال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې تر څنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړو بللې، ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړم ورځ په یوه غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي، بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د مقدمه اوریدنه تر جنوري میاشتې ځنډولې ده. سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې پیدي کې لامل یو دادی چې د ریټایر کیږي او بل د ژمي چټیانې دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ویلي چې کچیری د پاناما اسنادو په اړه کمیشن جوړ سو نو دوی به پکې برخه نه اخلي. رابی اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د درخواستونو اوریدنې پر وخت ویلي دي چې د دې کیس اوریدنه به د جنوري میاشتې بیا د سره کیږي. د لړکې د اوریدنې پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وینا وه چې د خپلې عهدې څخه ریټایرډ کیدونکي دي او بیا د عدالت رخصتي هم شروع کیدونکي ده، نو سکه د پاناما اسنادو کیس اوریدنې لپاره به نوی بینچ جوړول کیږي. د دلایلو د اوریدنې پر موقع چیف جسټس انور زهیر جمالی اویل د کمیشن د جوړولو مقصد دا دی چې وروسته بیا دا سګونه وایي چې کیس ثابت کولو موقع ورنکړی شو. دا نه غواړو څوک دا ووایي چې عدالت زموږ دلایل وانرېده، خو عدالت دا هم واضح کړه چې عدالت کمیشن جوړولی شي. دلایل ورکولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وینا وکړه د پاناما اسنادو د پلټون لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي نو دوی به بایکاټ کوي. د حکومتي وکیل وینا وه چې حکومت به د عدالت هر فیصله تسلیموي. د اوریدنې نه پس په بنګالا اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه غواړي چې د کیس سر تر سره فیصله وشي.
امید ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں
منگ تو امید دے چی دا جنوری لمبڑے ہفتے کے بعد ددی اور ادن کی گی دا خوس پر چیف جسٹس دا خو منگ بغواڑو چی ہم دا بینچ دا کیس پہ سلا ورکڑی زگ چی دے بینچ اور ادن کڑی تقریبا ٹول کیس ددی مخیتا راغلو ادوی پہ پوی شوی ہم دی نو منگ غواڑو چی فوری پہ سلے لا پار دی دا بینچ فیصلہ وکڑی.
دا واکمن گون غڑے او دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوش رحمان دا کیس اوریدن نپس اویل کا عدالت خپل فیصلہ کوي کوي او کمیشن جوړوي دواړه ورته منصور دي.
مونږ په دې کیس کې رښتیا د عدالت مخې ته ایښی دي. عدالت د عمران خان وکیل ته وویل چې یو نیم سیز چې کاغذ یې موجود نه دی، نو آیا د هغې په بنیاد مونږ د چا خلاف فیصله واورو؟ مونږ پر امیده یو او حاضره یو. عدالت مو چې کله غواړي مونږ به راځو او مونږ به خپل کیس د حقایقو او د رښتیاو په بنیاد ګټو.
یاد دې وي چې د چهارشنبه په ورځ د پاناما کیس پلټنو په اړه د سپریم کورټ 5 کسیزی بینچ حکومت او اپوزیشن ګوندونو نه د یو حاضر سرویس جج په مشرۍ کې د یو کمیشن د جوړولو لپاره سپارښتنه غوښتي وو او ویلي وو چې دا کمیشن به په عدالت کې دایر کړی شوی درخواستونو کې د ټولو تورونو پلټنې کوي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویه مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښو په لټونو حکم ورکړی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښو په اړه یوې غونډې ته ویل په پلټونکو کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړای سي. د پاکستان چیف جسټس ویلی د لخپلې چوکۍ څخه د ریټایرمنټ ریټایر کېدو او د عدالت د ژمي رخصتیانو لوجې د پاناما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې اوریدول کېږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اوریدنې پر مهال جسټس انور زهیر جماری ویل د ریټایرمنټ وروسته به د پاناما اسنادو مقدمې لپاره نوې عدالتي بنچ جوړیږي. د کورم پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وای ل تیر کې طالبان پاکستان څخه د بیلیسوی ویډل مشر فضل سید حقانی وشل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ډټول پیشه تیر ماښام سوی ده. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثار اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشالې ډټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندل دي. د امریکا دفاع وزیر د خپل هواد له خوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. آشتن کارټن نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد او له خپل ځواکونو سره تر لیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیده کاته وکړو. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې د لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ترکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکان نسی. د جنوبي کوریا پارلمان غړي د ولسمشر پارک ګوین های د تورنول لپاره رای ورکړي. پارلمان نن په 204 دیش مثبت رایو او 95 منفي رای سره پارک ګوین ځخواک واخیست او لومړي وزیر هانګ کیو هان ته وسپارلې. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغان پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د چهارشنبه په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ATR حادثه د خفګان وړ ده. د حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوا بازې ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ATR ورته ویل کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظه ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جات چې کم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابې له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي د سینو خلکو لخوا چې کم شک کیږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پیایې به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو خو اوس دې حالته راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کیږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته دې توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي او دا دې هم وکتل شي که د پیایې انتظامي او تکنیکي امور او خدماتو معیار په پریوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دې لړکی ایکسپریس ورسپانه خپل درې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې 14 فضائی حادثې شوي چې پکې پسونو خلک مړ شوي دي. ادارې وايي اوس پکار ده چې د اپټاباد په حویلې کې غرزیدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې زر مکمل شي او د حادثې وجوهاتو نه د کم خبر کړي شي. مشرق ورسپانه خپل درې کې لیکي د پیښور اولس آرامدي او خلک ترانسپورت یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسنو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلې ګامونه نه دی اوچت کړي شوي. دا شان د خصو د ترانسپورت اړخ ته هم په سمه توګه توجه نه دی ورکړی شوی. ادارې وایي د عوامي نشتر ګوند د حکومت په دور کې د خصو ترانسپورت یا د بسونو سرویس یو ورځ له مخې راغلی وو، خو بیا یې صدرک معلوم نشو. ادارې زیاتوي په خیبر پختونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د خصو لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پیښور، مردان او اپټاباد کې خصو لپاره به مخصوص سوارلس بسونه چلول کیږي. ادارې اخره کې لیکي که دا پروژکټ کامیابی سره کار وکړي نو دې سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روچس خبری ایجنټس په افغانستان کې د وسلوار طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې پکې راغلي روسیا دا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقې په اړه د امریکا نوی منتخب سوی ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. د دواړو لنډیز شاهین منره وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي. خدای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هیلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ټرمپ دا سنشي کولی چې دغه لوزنامې نه وزي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وزي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر په یو ناڅافي سفر افغانستان ته تللی، او هلته له امریکایي چارواکو افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. په دې اړه به ریپورت د مشال ریډیو په سبانۍ خبرونه کې واورئ. اوس به بل ریپورت ته ولاړ شو. په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو غونډه په استرالیا کې کیږي، خو په دې غونډه کې لوی هیوادونه ګډون نه لري. دغو هیوادونو ترمنځ د تیلو پیداوار کې په کمیره وستو اختلافات دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه ریپورت خبر کړی دی چې ګلایا ځوړند کوي.
چارواکي وایي چې په نړۍ کې د تیلو پیدا کوونکو 16 لوی هیوادونو کې تر نمای نه کم هیوادونه د دسمبر په 10 نیټه په غونډه کې برخه اخلي. اوپیک هیوادونو اعلان کړی وو چې د تیلو پیداوار کې به کمی راولي چې د تیلو قیمتونه کنټرول کړي. بلخو د اوپیک نه بهر هیوادونه د تیلو پیداوار کې په کمی راوستلو باندې رضا نه دي، او په دې اړه یې ژمنې هم نه دي کړي، خو یوازې روس په سرګند ډول د تیلو په پیداوار کې د کمی راوستلو خبره کړې وه. له اوپیک ټولنې نه بهر هیوادونو روس، آذربایجان، قازقستان، عمان او مکسیکو په ویانا کې کېدونکو غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. برازیل او ناروې په دې غونډه کې برخه نه اخلي. عمان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د تیلو پیداوار کې د
د کمی راوستو باندې سلاړ شوې دي. خدای نه د واضح کړي چې په څومره مقدار کې به کمی راولي. قازغستان ویلي دي چې تر اوسه یې فیصله نه ده کړې چې څومره کمی به راولي. بلخوا د اوپیک مشر محمد السدا تیره میاشت هیله ښودلې وه چې د تیلو په پیداوار کې به کمی راوستل شي، خو د اوپیک سرچینې وایي دا ژمنې به سر ته ونه رسي. په روانه اونۍ کې کېدونکو غونډې مشري به د روس د توانایي وزیر کوي او داسې امکان دی چې دا غونډه به وځنډول شي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. تیر مازیګر په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل د واک غوښتنې او استبداد د مخنیوي شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو او اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو دفاع بهیر زیانمرولای سي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د دورځنی غونډې په لومړۍ ورځ په همبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملاً دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی. واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اوریدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له زورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کری دا کارونه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله او وی ویل کړه د سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد تبه لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لاسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په همبورګ کې پیل شوې او د جمعې پورز به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتون کوي. کری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکرين کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
ګارډین ورځپاڼې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د چاپریال د خچنوالی لکبله د سا زړه او سترګو رنزونه ډیر سوي دي او په دې ټول عمل کې تر ټولو ډیر زیان د ماشومان صحت ته رسیدلی دی. د دې ریپورت لنډیز شاهین بنره وړاندې کوي.
ګارډین رسپانه لیکلي دي د پاکستان په لاهور خار کې په فضا کې د زهریله موادو خچنوالی لکبله خلک د نورو رنزونو په ګډون د زړه او سترګو د رنزونو ښکار دي او په سا خستو کې ستونزې لري. د روغتیا نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې تیر کال په هوا کې د ځینې زهریله موادو د موجودګۍ له کبله 6000 کسان مړه شوي دي. پاکستان په سویلي آسیا کې یو صنعتي ملک دی او په خاري سیمو کې د کارخانو نه د زهریله موادو د وتلو، ونو د پرې کولو او په سړکونو د ګاډو د شمیرې ډېرېدو سره د چاپیریال د خچنوالي یا پولوشن ستونزه نور هم پیچلې شوې ده. په راپور کې راغلی دی چې په تیر کال کې یوازې په لاهور کې 2200 وهل شوې دي. په 13 کلونو کې د پاکستان تر ټولو ډېر آباد صوبا پنجاب کې 11 میلیونه موټرې سړکونو ته راوتې دي. په پنجاب کې د کر کروندې لپاره کارېدونکي کیمیایي مواد هم د اوبو او هوا په وسیله خورېږي او د خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. ورسپانې لیکلي دي چې د چاپیریال د خچنوالي د ستونزې د هواري لپاره د حکومت لخوا ځینې تجویزونه هم مخې ته راغلي دي. وفاقي حکومت اوس د یوې منصوبې پرانسته کړې ده چې تر مخه به په روانو 100 کلونو کې 100 میلیونه ونې بوټي ولګول شي. د چاپیریال د چارو یو پوه سهیل انور ورسپانې ته ویلي دي په سړکونو د ګاډو د شمیرې کمولو سره د پولوشن ستونزه تر سرحده هواري دي شي. د حقونو یو دفاع کوونکی وایي چې د کارخانو نه راوتونکي زهریله مواد او لوګي چاپیریال ډیر اغیزمن کوي او باید حکومت په دغه اړه جوړ شوی قوانین عملی کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې صنعتکار ماحول خرابوي او د دې ټول تاوان ولس ته رسي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د شفافیت څار اداره وایي د دوی تازه سروې یا نظر پوښتنه ښیي چې د هغه هیواد 95% خلک اداري فساد اغیزمن کړی دی. د ادارې تیر ورځ خپل رپورټ خپور کړی او پر داسې حال یې خپور کړی چې نن د درغلۍ ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د روڼتیا سار ادارې د افغانستان په 34 ولایتونو کې نږدې 8000 کسانو د نظر پوښتنې په اساس دغه سروې کړي چې کابو 95% خلک پکې د اداري فساد له امله متضرره خودل شوي دي. په ننګرهار کې د افغانستان د روڼتیا سار ادارې مسول ډاکټر محمد انیف هاشمی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د سروې کې ګورو چې تقریبا 95% خلک فساد نه متضرر دي او همدارنګ تقریبا 9% خلک په دې باور دي چې د ټولو نه جدي ستونزه ده، هغه نه امنی ده، ورپسې بیا بیکاری او بیا فساد. دا سروې دا ښایي چې په ټولو ادارو کې زیات فساد پکې دی، هغه عدلي قضایي ارګانونه دي، ورپسې شاروالۍ ده او بیا نورې ادارې.
په ختیځ کې د مدني ټولنې د فراختیا او رشد موسسې مسؤل اسدالله لاروی وایي چې په ټولو عایداتي ادارو کې د فساد کچه لوړه شوې ده.
د فساد کچه یوازې په محدودو ادارو کې نه ده، لکه دلته چې په سروې شوې ده او د سروې په مخ باندې راغلې ده. که موږ ګمرکات وګورو، مستوفیت وګورو، شاروالي وګورو او د دې پرفته عایداتي ارګانونه وګورو، په دې ټولو کې دغه ناوړه پدیده په دومره اوج کې او په دومره درس کې روانه ده چې انسانان خوشی کې چې بوټي وکاڼي چغې وهي.
مدني فعال روحلا لال پوروال د دمنې لوی لامل فساد وګاڼه.
د دې حکومت مقابل کې چې مجاهدین لاړه، چې فساد خطر لاړه او نه چې د دې حکومت مقابل کې راغلي چې دې چېبلي د دې فساد د جنګ څخه لري.
خو په ننګرهار کې د فساد سره د مبارزې ریاست مشر احمد شاه وایي چې که هر څوک ورته د اداري فساد په مقابل کې آریز شي، دوی ورسره پوره مرسته کوي.
دا چې فساد موجود دی په اداراتو کې ټول په دغه سرسنه او په غونډو کې وایي، دوی په عمل کې نه ځلېږي چې کوم اشخاص د دوی نه رشوت غوښتنه کړي او تر څو چې دوی آریز نشي مونږ نشو کولی چې د دوی شخصي موضوعاتو کې مداخله وکړو. پاتې شو نور هغه موضوعات چې په ملي کچه باندې کوم موجود دي، ان شاء الله داګه د پر خپل پلان لرو او پروسیجر دی چې هر موضوع هر قضیه چې موږ د برسې لاندې نیسو هغه موږ لومړی په خپل مرکزی ادارې ته استو او هغه ځینې چې کله هلته راجستر شي سات شي هغه وروسته د برسې شروع کوو.
د غونډې ګډونوالو د اداري فساد ترڅنګ د دولتي ځمکو غصب، انسان تښتونه او د مخدره موادو قاچاق د فساد بیلابیل نمونې وګڼلې او پر ولسی غږ وکړ چې پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیا او موضوع څېړي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیس په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی د نامنیو مخنیوي په ترڅ کې اغیزناک رول ولوبولای شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې ورسته سرویګانې ښیي چې دغه هیواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باور دي. د پولیسو لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کېږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یو رپورټ په حواله ویل شوی چې خپل پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخله او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغیزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یو جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاد شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنې زیاتې پیښې پکې مخته راځي، د پولیسو لپاره د یو اغیزناک نظام جوړول ډیر اړین دي.
دا مشال ریډیو دا.
د باجوړ او مومند اوسیدونکو وایي له پېښور امبار ته تلونکي سړک دی پراخ کړل سي او ود دي ورکړل سي. د باجوړ خلک وایي د مومندو سړکونه خرابوالي له کبله د تیمرګری پر لار پېښور ته ځي، چې له کبله نه یوازې لار ورته اوږده پریوزي بلکې پیسې هم پر لګیږي او وخت هم پر لګیږي. شانواز ترکزی له دوی سره غږدل یو دا رپورټ لري.
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکو دی، هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک پیښور ته ځي، ځکه چې د ناوګي سړک اوران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېر زیاته تنګ هم د کډیر کډیر زیاتې موږ چې موږ د تیمرګر د موخه د وای
گاڑی خرابوالی لوجه زیاتر وختونا په پندیالی او دانشکول کې ټرافیکی حادثه هم کیږي. نذیر شیر محمد پندیالی اوسیدونکو دی او وای
دو غزی مخکې د ریبانې فدان شې د تنګ روډ د وینه د ترانسپورت هم تم نقصان دی، خلکو هم نقصان دی، خدا کو کله شي دا به ډیر زیات فائدہ مند وي. د دې باندې مال ترانسپورت هم مرامت شي او ترانسګاډي به پیاده کیږي، د تبه خلک او اوټلین کاروبار شروع کی.
هم د باجوړ خار وسیدونکو ماز خان وای چې حکومت دی باید د محمد انبار سرک لوی کړي چې هغه د اوګدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خبر ته ځونو زر نه شو رسیدلې کمریز را سره به هم په دغه لار د سرت نه لې نه شو، بل په دغه لار کې ډېر زیات کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی. کله چې په دغه وجه باندې موږ متبادل نه بیا استعمالو
د یاد سړک د ارتوالي اعلان په خواني گورنر انجنیر شوکت الله خان کړه هم وو، خو د فټا سیکریټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی ان ډبلیو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوه نو ممکنه ده چې د وفاقي حکومت له خوا ورته پیسې منزوري شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې ډیر زره کاله پخوانی آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر ورځ مشال راغی ته ویل د آثار د غارونو د وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي. د مشال رډي خبريال فرهاد شنواره پرې رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړي ده او هلته خواوشه ډیر زره کاله پخوانی آثار را پیدا کړي دي. په دې حقله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې ته تقریبا یو سره لس آرکیولوژیکل سایټس ملاو شو کې ټول کې زوړ مونږ ته سایټس ملاوي کې انسان چې کله غار کې اوسې دوه ډیر زره کال زړه آثار مونږ ته ملاو شي پر اکار مس کې نو مونږ امید لرو کال ته کې پر پر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سایټس مونږ ته ملاو شي. آرکیولوژیکل نظر سره ډیر زیات غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا اته نه هم کړو نو مونږ ته رابطه شي وي دو هغه ډیر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاوي کې آثار ملاوي کې بوتمت آثار ډېر زیات دي، د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټیم آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دوه آثار موندل یو لوی کامیابی ده.
نو دا زمونږ د پاره یو ډېر غټه کامیابی ده، یو ډېر غټه خوشخبری ده، او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس، او د دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لړنې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده، د دې نه پس به اوس مونږ د لنډي کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو لکا دا شی ہو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منگ پکی دی تو خول چدل تشتا خو دا دا ذمہ وار خلق چ دے دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دا پار منگ دی کدی چ دا دے فاٹا سیکرٹریٹ تا انشاءاللہ کو ا ایکسٹینشن منگ پکی خپل کوشش ہم کو دے دا حفاظت کوشش پم کو
دا خیبر پختونخوا دا آرکیالوجی محکمے چارواکو ویل چ پاتیر وختونو کی دا ترگرے او امنیت خرابی وز لعمل چانو شو کولای چ په قبیلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي خو اوس به موږ د ځایی پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبیلی سیمه کې دغه آثار ګورو دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې د آرکیالوجی محکمه جوړ کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبیلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پښتونخوا د سوات له بریکوټ سره نږدې پر کمرونو د لرغونی لیک او انځورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي او وایل دی لارې د خپل خاورې او سیمې له تاریخ خبرېږي سیمې ته ورغلي یواز د کوونکی ویل په نصابی کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول اړین دي پر کمرونو د لیک په اړه ویل کیږي چې شاوخوا 3000 کال پخوانی دي نیاز احمد خان پر رپورټ لري
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسي پخوانی لرغونی آثار زې په ځای لیدې شي دغه کې زیاتره د بودا مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسي د بیلابیلو قومونو د تهذیب زې پاتې شوه په دغه کې د تحصیل بری کوټ نه 8 کیلومتر لرې د کنډا کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیدې شي دغه لیک او پینټینګ چې زې په ځای په غارونو نسکورو کمرو او داسې ځایونو شوه دي چې د باران او نمر څخه بچ دي دغه لرغونی آثار ته درې ساعته د بلوک لینا پیدل تون کے سیلانی ٹولگی سره شامل د منګورې زپرالی کاکا وای
کدا به مختلف زګونو کې په مختلف سپارټس دی او دا سپارټس دی دا غی نخکاری چیرې دا اغه زه چې کوم ایریا دا غی انفارمیشن دی دلته چیرې دلته کې زناور او غ پینټینګز دی بیا د انسانانو پینټینګز دی په بغه کې د جنگونو پینټینګز دی مختلف قسم پینټینګز دی
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه پوهان وای چې دغه 3000 کال پخوانی دی او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگی تری جوړ کړي او دغه ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 500 زینا تروسه پورې ښکارا شوی دی په دا اړه سیرتا ورغله یو زده کوونکی پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیان کی خو د سوات خپل کمیسټری نو هغه نن ما خپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو خو دا زموږ بوکس کې نشته پکاره چې دا کم از کم کی پی کی بوکس کې خو وی پکنه چې سوات یا رقم پښتانه چې یو د خپل هیستوري نه خبر شي
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي د خبرې زی یو تن ملنګ کوي وای چې د اټلی دولت راته د دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوه او دلته دراغلی سیلانیانو خدمت هم کوم
مونږ هم پیدا تک پوښتنه کوي دا زړه تاریخونه څه تیر شوی یا د محمود غزنی شه یا د سکندر اعظم یا د ګیراج ګیرا یا راجا کین شین لکه دا نور دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی مونږ هم پاغه تفصيلات پوښو چیر دا پکې د سراغلی دا په زړه تاریخونه مونږ یاد کو ته مونږ تعلیمونه دغه نشته مونږ لکه پدې پوښو لکه انسان سره سرسترګي پدې پوښي لکه
دغه سیمه تحصیل کون کی وای چې په کمرو دغه لیک د ایتلی دولت برسیره کړو او دغه درنیوال کچ اهمیت لري کچره دغه لرغلی آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتون د کونکو او داسې نورو تحقیقونکو ته په ګوته کړي نو په لوی کچ ترې د کونکي پیدا فورته کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د خبرونې د پای شیبو تر غلی او راځي چې عبد الله کاکړ څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو د پیشي شفافي او ازادانه پلټونو حکم کړی دی نو موړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیش پړای به غونډې تول په پلټون کې کمیټې کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی سي او دا شی د پیشي پلټنه دی ژر تر ژره وکړای سي
د پاکستان چیف جسټس ویلی د لخبری چوکی زخه د ریټایرډ کېدو او د عدالت د ژمی رخصتیانو لوجی د پانما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کیږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمه اوریدنې پر مهال جسټس انور ظهیر جمالی وویل د ریټایرمنټ وروسته به د پانما اسنادو مقدمه لپاره نوې عدالتي بنچ جوړیږي. د کرمی د پولیټیکل انتظامی او چارواکی وای ل تیری کې طالبان پاکستان څخه د بیلسبی ډلې مشر فضل سید حقانی وجل سوې دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ډول پیشه تیر ماشام سوې ده. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا دیر شزره کال پخوانی آثار موندلي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشالې ډول یوازې د خیبر په جمرود کې یو سلس آثار موندلي دي. د امریکا د دفاع وزیر د خپل هیواد لخوا له افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنه کړې ده. آشتن کارټر نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسید او خپل ځواکونو سره تر لیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدو کاته وکړه. ورسره دواړه مشرانو خبري غونډه وکړه. اشرف غنی پر دې موخه آشتن کارټر ته وویل چې د امریکا ځواکونه له دوی سره اوژه پر اوژه درېدلې دي. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمیر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ترکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکان شي. د جنوبی کوریا پارلماني غړیو د ولسمشری پارک ګوین های د تورنو لپاره رای ورکړي. پارلمان نن په 204 دیش مثبت رای او 95 منفی رای سره پارک ګوین ځخه واک واخیست او لومړی وزیر هونګ کیو هان ته وسپارلې. اوس به عدالت د دې حتمی فیصله کوي. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یغان پر ضد د حلب په حختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. د په داسې حال کې د چتیر ورځ روس ویلي وو د ولسي خلکو د وټو په خاطر عملیات درولي خو یې شاهدان او څارونکي وای د یغان پر ځایونو د ګولو ورولو او هوایي بمباري رپورټونه ورکړل شوي دي.
لدی سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدی. په پردی چپو پاتې سواس دیور ریډیو اوریدل سی بوریوال کاکړ خپل ټول همکارانو سره یو ځای اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.